Radio.
پاپن فن کې د سهار 2 بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شوي پایل سوي په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار په خیر. نن د شنبه ده، د وریا حمل 9 د مارچ 9 تر خبرونو وروسته پر راپورونو کې نن په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرنس په باب معلومات اوري چې د افغانستان پر موضوع پکې بحث کیږي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. د خوست والی وی په صبروي ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل سوي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د ښځو شریکول د دې پروسې له مؤثریت سره مرسته کوي.
ما خب دروند بحثایی که در دوحه جریان
ده دوحه پا بحثونو که سلو رو خزو گدون در لود چی ده قناعت ور ندی. متاسفانه موگ پا مسکو که شاتا پاتی شو او یوا خزوا کل چی ده افغانستان نیمایی نفوز تاوایی چیز تاسو غق نوری دل کیگی او ده افغانستان ده راتلون که پا عرب پا یوا مهم بحث که ده تاسو ده گدون اسانتیان نکیگی ده طبع نهیلی کون تیده
نامید کننده است.
په دوحه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور ښځې د افغان دولت په استازیتوب برخه لري، خو د طالبانو په ډله کې یوه ښځه هم نه ده شامله. د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13 وسوه، د ښځو په استازیتوب یوازې حبیبه سرابي وربلل سوې وه. اوس په استانبول کې هم د اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یوه نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. د خوست والی وی په صبروي ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل سوي. محمد کاټه وزیر پرون یکشنبه دا خبر وروسته له هغې وکړه چې طالبانو او د صبروي ځینو اوسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه توران کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال یې تر 30 زیات ملکیان وژلي.
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب او کور کې بم وشودل، متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم هم شهید شو. هغه رسانوی کوم عکسونه نشر کړي دي یا نشر د سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي، هغه د دشمن په ګټه دي، درست نه دي. هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه.
د خوست د صبروي د پیښه د وژل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس کیږي او زیات عکس العملونه پاره ولیدي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. پرونی لوبه کې د کابل استقلال لوبډلې 3-1 جبر السراج لوبډله ماته کړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف د کابل د ټیم په اړه وویل:
نمایندې پایتخت او بجای کار
پلازمینې کابل استاد ټیم تر اوسه په دریو پر لپسې بریاو 9 امتیازونه لري او د اتلانو د لیگ تر پیل چې په بلخ کې به وي مخکښ دی. ولس ګولونه وهلي او یوازې 2 ګولونه خوړلې دي.
تمه ده چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دویم پړاو د وري پر 10 په بلخ ولایت کې پیل سي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د جانخیل شاوخوا 3000 اوسیدونکي په داسل کې چې د څلورو وجل سویو زلمیانو مړي هم ورسره وو سړکونو ته راوتلي. د څلور مړي یو اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا سوي. د وجل سویو کسانو کورنۍ ویلي چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نښې لیدل سوي. دغه زلمیان 3 اونۍ مخکې له خپلو کورونو د مارغانو په ښکار پسې وتلي وو. لاریونوال وایي چې د پولیسو له ممانعت سره سره به اسلام آباد ته ځنونه ورسوي او هلته به لویه مظاهره کوي. دوی د جانخیلو د سیمه ییزو چارواکو د لری کېدو او د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات غواړي. لاریون کوونکي خبرداري ورکوي کې غوښتنې ونه منل سي د پېښور دیرا اسماعیل خان لوی لار به وتړي. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د وژونکي ځواک کارول وغندل. وروسته له هغې چې د برما پوځ پر قدرت منګولې شخې کړې او پر کودتا ضد مظاهرهچیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستل، تېره شنبه تر 90 د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگتن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چانو په وړاندې سوې تاوتریخوالی غندلی او د نه منلو وړ یې بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې ښوول کېږي چې د لسګونو هیوادونو د پوځ لوړ رتبه قمندانانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېرې شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. په انډونیزیا کې دوو ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې ټپیان کړي دي. د انډونیزیا د پولیسو مشر جنرال لیستیو سیګیت پاراباو ویلي چې بریدګر شایي د جماعت انشاروت دوله ډلې غړي وي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. د جماعت انشاروت دوله غړي له 2013 د کال راهیسې د انډونیزیا پر کلیساګانو په خونړیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تازه پیش یکشنبه د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې هغه وخت وسوه چې یو ډله مسیحیان د سپیشلې اونۍ یا پاک اختر د پیل په مناسبت سره راغونډ سی وو. په ټپیانو کې د کلیسا ساتونکي هم شامل دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 9. کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9. مزار شریف کې اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 9. او جلال آباد کې به اسمان ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14.
و بجه و دقیقی سوی دازدادی راژیو نیم ساعت خبری مجله بری. دا آسیا از را یا استانبول پروسه دا بحرانوی چار وزیرانو نهم کنفرانس نن پا تاجکستان که پیلی ری چه دا افغانستان دا سولی پر موضوع پی که بحث که جی. دا بشری خونوخ پلوا کمیسون وی پا ورستوی چوار لسو کلونی که پا افغانستان که دا معلولان و شمیر یو لسلنه زیاد سوی. پا پاکستان که زینی سیاستوال و فعالان دا پشتون ژغورنی غورزنگ دا مشر و نور و غورو دا نیول که دو پر موضوع انتقاد لر.
غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی بزد وکړو پولیسو نن نو.
د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې. د خبرونه د سر موضوع: تمدا د آسیا زړه یا استانبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم کنفرانس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل سی. دا کنفرانس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان به د کنفرانس په دویم ورځ وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د ملاتړو هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دو ورځنی کنفرانس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کنفرانس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې به شاوخوا ولس بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2019 کال په نومبر کې د کابل او انقرې په نوښت رامنځته شوه. له هغه وخت راهیسې هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج ته رسېدلې وه، دا کانفرانس د سیمې د هیوادونو په کوربتوب ترسره شوی دی. سږنۍ ناسته د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشی به د آسیا زړه استانبول پروسې سګنې ناستې ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13 د افغانستان د سولې په تړاو پلاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازی وو او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د یو بیړني اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
ناسته باید ټول شموله وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له مؤثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندیتوب
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول په ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو 14 کلونو کې په افغانستان کې د معلولانو شمیر 11% زیات شوی.
شپږویشت کلن متي الله چې جنګ ترې د سترګو لید اخیستی دی. شاوخوا اووه کاله مخکې د غزنی پر لاره د دوی پر موټر ډزې وشوې، ځینې ملګري ووژل شول او ځینې معلول شول.
بیا کابل ته راغلم، دوه لیټره وینه مې ضایع کړه. دلته په روغتون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم. کله چې له کوما ووتم ډاکټرانو مې سترګې ایستلې وې، نه جوړېدې. پیل یې د وینې جریانې نشو بندولی، سترګې یې وباسئ.
دا یوازې متی الله نه دی چې په دې حالت اخته شوی، بلکې د ده په څېر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو څوارلسو کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340 لمریز کال نه تر 1399 کاله پورې د معلولینو شمیر 11.2% لوړ شوی دی. د یاد کمیسیون څېړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 10.9% معلول دي چې شمیر یې 4,415,000 کسانو ته رسیږي. حال دا چې دا شمیر په 1340 لمریز کال کې 10.5% د ټول نفوس کېده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د 60% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي. دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 22 ولایتونو کې له 1540 معلولو کسانو سره مرکې کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپلې ستونزې ګڼلې دي. د دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی دا وایي دوه بحثونه د خوښۍ وړ دي. یو دا چې په کارموندنه کې مو پرمختګ کړ، همدارنګه ډیرو ته د زده کړو زمینې برابرې شوې دي چې 1% زیاتوالی ښیي. دا د دې ښکارندویي کوي چې لږ څه پرمختګ شوی، خو مهم بحث دا دی چې موږ نشو ویلی چې ایدعال وضعیت ته رسیدلی یو. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقونو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د ښوالي لپاره کارونه شوي دي.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت یو له اساسي ګامونو څخه و. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لس کلن ملي ستراتیژي د کابینې مجلس ته وړاندې کړي چې له تاییدې وروسته به د مالیت لرونکو وګړو صحي، تعلیمي، تحصیلي، د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټولې ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شي.
سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده، خو په افغانستان کې څو کلنه جګړه لامل شوې چې معلولین پکې ډېر شي. اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قرباني نشي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ولسمشر جو بایډن پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې له شکونو سره مخامخې شوې دي. جو بایډن تر ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول پوځیان وباسي، خو دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې کله. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی میلادي کال هم په افغانستان کې پاتې وي، وویل چې داسې فکر نه کوي هیل ورسپانی لیکلی تر دې مخکې هم دغه ډول څرګندونې او ژمنې سوي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام کړی دی. ورسپانې زیاتوي اوس جو بایډن د امریکا د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان هم دی، که وغواړي کولی سي سپارښتنه وکړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لیکنې په دوام لولو، جو بایډن د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خنډونو سره مخامخ دی. لیکوال ویلي چې د امریکا د پوځي قوماندانانو او د کانګرس د غړو شدید خبرداری هم د بایډن په وړاندې د پرتو خنډونو یوه برخه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رسیږي، خو د نیویورک ټایمز رسپانې په یو تازه راپور کې دغه شمیر 3500 دی. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په پام کې ده ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د ټروریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې د ضمانتونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو د جو بایډن ادارې لا هم په دې اړه خپله نهایي پریکړه نه ده اعلان کړې. بایډن یوازې ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به ګران کار وي. نېشنل انټرست ورسپانې هم د افغانستان د جګړې او سولې پر موضوع په یوه لیکنې کې په افغانستان کې د قدرت شراکت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه موضوع د بایډن د ادارې د نوې ستراتیژۍ په محراق کې ده. په پام کې ده په دې اړه په راروانو څو ورځو کې په ترکیه کې هم په یوه غونډه کې بحث وسي. لیکوالان زیاتوي غوره به دا وي چې دواړه لوري د قدرت د شراکت په اړه له مشخصو وړاندیزونو سره وازمویل سي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې عادي جوان ته د طالبانو د راګرځېدو موضوع ته هم اشاره سوې او ویل سوي چې په څو مرحلو کې دي یو متحد ځواک رامنځته سي. لیکوالو په سیاسي مقننه او بودیجه برخه کې هم د قدرت د شراکت پر موضوع مفصل بحث کړی دی. دوی دا نتیجه اخیستې په افغانستان کې بیلابیل اقوام ژوند کوي او هغه نظامونه چې پر ټولو اړخونو یې یوازې خپله کنټرول درلود ناکام سوي. د لیکوالو په باور شای غیر متمرکز ولسواک نظام یوازنی انتخاب وي. دا لا څرګنده نه ده چې کومه طرحه به کله عملي کیږي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې په افغانستان کې لا هم سراسري اوربند چې د افغان حکومت اکثرو خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده نه دی نافذ سوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینو نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د راپورونو په اساس د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین، د پاکستان د پارلمان برحاله غړی او د غورزنګ مخکښ محسن دوړ لګڼو نورو کسانو سره نیولی. د غورزنګ یو غړی عالم زیب محسود د پښتین د نیول کېدو د پیښې ویډیو او له پولیسو سره د هغه مکالمه په خپل فیسبوک خپره کړې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکښ فعال عبدالله ننګیال په خپل ټویټر لیکلي منظور پښتین او محسن دوړ ډیره اسماعیل خان زندان ته انتقال شوي دي. د پی ټی ایم فعالان وایي د مشرانو له نیول کېدو سربېره به خپل لاریون ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جاني خیلو له لاریونوالو سره د یو ځای کېدو په لار د پولیسو لخوا ونیول شو. پخوانی سناتور او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مخکښو غړو نیول کېدل ناقانونه او پارونکی بولي. ښاغلی خټک ازادي راډیو ته وویل
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن نو تشدد وکړو، اوښي تویون کې ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي.
ښاغلی خټک دا هم زیاته کړه چې د پی ټی ایم مشرانو او د جاني خیلو لاریونوالو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی خو حکومت یې مخه نیسي او زندان ته اچوي. د پاکستان پولیسو رسمن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین او د محسن داوړ د نیولو په اړه څه تبصره نه ده کړې. تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې د غورځنګ بل مخکښ غړی او د پارلمان برحال استازی علي وزیر د پوځ او حکومت خلاف وینا په تور زندان ته واچول شو. د خیبر پښتونخوا په جاني خیلو سیمه کې کابو یو اونۍ مخکې د څلورو ځوانانو مړی موندل شوي چې خلک یې په غبرګون پاڅېدلي. لاریونوالو د دغو څلورو وژل شویو ځوانانو مړی هم له ځانه سره اخیستي او وایي تر اسلام آباد ځي او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد د حکومت غوڅ اقدامات او د ځینو سیمه ییزو چارواکو ګوښه کېدل غواړي د پېښور او دیره اسماعیل خان د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی.
ومردل چې په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول پارونکی اقدام بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار دی. هغه یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانانو سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د راپورونو له مخې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د غورځنګ نور مخکښ غړي پرون یو لوی لاریون ته د ورتلو پر لار نیول سوي او د ډیرا اسماعیل خان محبس ته وړل سوي دي. لا پراسیاب خټک سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی له هغه پوښتنه کړې چې د پاکستان پولیسو ولې منظور پښتین او د هغه نور ملګري نیولې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او د هغه د ملګرو محسن داوړ او نورو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی، د اساسي قانون یا د آئین کې موجودو آزادیو یا حقوقو خلاف قدم دی. حقیقت دا دی چې دا خلک چې راپاسېدلي دي دا د جاني خیلو ځایي خلک دي. دوی د یوې هفتې نه د احتجاج کولو دوی څلور بچی تنکی ماشومان بچی واړه وژل شوي دي او هغوی انصاف غوښتو. اووه ورځې د مړو سره هغې کېناستل، حکومت یې پوښتنه ونه کړه، نه د هغې را روان شول. نو منظور پښتون او محسن داوړ او دا نور د هغې ملګري چې دا خو د دې وطن د ظلمو مشران دي او خلکو ورته سترګې دي، نو هغې ورتلل چې دې خلکو سره خبرې وکړي، هغوی سره همدردي وکړي. نو دوی ونیولو او بندیان یې کړو. خبرونه داسې دي اگر چې موږ سره تصدیق شوی نه دي، مګر خبرونه داسې دي چې شاید چې ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلی دي. دې نه مخکې علي وزیر وړاندې ده په کراچۍ کې په یو دروغو باندې مبنی اکاډمۍ کې بندي کړی شوی دی. نو دا حکومت وګوره، یو خو خلک وژني او بیا بل خو څوک انصاف غواړي بیا هغوی بندیان کوي. دهشتګرد آزاد دي. تاسو وګورئ دا دنیا کې یوازینی هیواد، یوازینی ملک دی چې دهشتګردۍ مخالف خلک نیول کېږي، دهشتګرد آزاد ګرځي.
ښاغلی خټک، مخکې دورو کې د پاکستان پولیسو چارواکو کله چې علي وزیر ونیو او ځینو نور ویلي چې دوی د پوځ خلاف او د ادارو خلاف خبرې کړي دي، غږی پورته کړی دی، ځکه په دوی باندې دا تور و. دا وار تر اوسه پورې چې منظور پښتین نیول شوی، محسن داوړ او نور کسان نیول شوي دي، دوی غږ نه دی پورته کړی. دا خاموشي په څه معنا ده؟ ولې په دې مورد څه دریز نه لري حکومت؟
د دې ځوانو سیاسي مشرانو نیول کېدل یا د نورو مظاهرینو نیول کېدل، ځکه چې دې وړې خو هغوی دهشتګردۍ خلاف نارې اوچتوي او حکومت په دې خپه دی چې تاسو ولې دهشتګردو ته بد وایي. نو دا دې تاسو وګورئ که نه چې د جاني خیلو خلک اووه ورځې شو چې هغوی راپاسېدلي دي. دا چا راپاسولي نه دي، پارټیو نه راپاسېدلي، خو خپله راپاسېدلي، ځکه چې بچي مړه دي، تنکي ځوانان مړه دي. حکومت ورته پیسې وخېلې، کوشش وکړو چې دوی ته دې په پیسو باندې غلي کړي، مګر هغوی وایي چې زمونږ بچی مړه دي او موږ نه غواړو چې نور بچی مړه شي. نو هغوی وایي، هغوی غوښتنې ډېرې ساده او جوتې دي، څرګندې دي. هغوی وایي چې دې ځای نه دا چې کوم اډې دی، پیغاوی دی، د ګډ طالبان بیر طالبان په نوم باندې دا لتن لرې کوي، ترهګرۍ اډې دلته لرې کوي. ورسره بل خبر ادا کوي چې دا کوم خلک چې دلته کې د امن زیواری لري هلته کې چې کوم چوکۍ دي که د فوج دي که د نورو پولیس د نورو ادارو دي هغې کې چې کوم مشران یا زیموار خلک دي هغوی خلاف دوی مقدمه درج کول غواړي، ځکه چې دا خلک هغوی ډېره کړي دي د ترګر چې دي دوی پورې غاړې ته دوی دیزي ډیورانډ کرښې نه هغې خوا ته جنګونه کوي او دلته راځي بیا دلته کې بادشاهي کوي او دا بادشاهي د دې ځای د چې کوم زیموار حکومتي خلک دي هغوی په امداد باندې کوي نو هغوی وایي چې دغې حکومتي خلکو خلاف دې مقدمې درج شي. او درېیمه خبره دا کوي چې دا په تاجکم ضرب اسب کې او په نورو کې په نورو واقعاتو کې دلته کې د خلک وژل شوي دي بېګناه خلک یا عام خلک، نو هغوی کورنیو ته تلافي ورکړی شي هغوی ته دې سره دې خبرې وشي، نو دا دا خو ډېرې جایزې غوښتنې دي او دا غوښتنې هغوی په رابد طریقې سره کوي. هغوی سره نه وسله شته نه ورسره تشدد شته، هغوی په لاره کې دې ګیر کړي دي. تاسو ګورئ اووه ورځې هلته کې ناست او اوس په لاره کې چې نن څومره د اوښې تویونکي ګاز په دې باندې وغورځولی شو، داسې ورسره دښمنانو سره مړه کوي. د دې ملک وګړي دي، هغې د دې ملک خاوندان دي، څه دلته کې د چا همسایه یا د چا په کنډر کې خو ناست نه دي.
د پاکستان د حکومت دغه رویه چې تاسو ویل ناسمه ده، دغو مشرانو د پی ټی ایم د غړو په اړه باندې که دا داسې دوام وکړي د تاسو ارزیابي څه ده؟ څه به پېښېږي بالاخره؟
دا د خلکو زخمي زړونه دي، هغوی په غېږ کې د ګلونو په شان ماشومان دي چې ترګرو وژلي دي. نو دا داسې نه ده چې دوی تصادفاً راجمع شوي دي او داسې اوبه تختي. تاسو وګورئ دومره خشونت ته دی په زد وکړو پولیسو نن او تشدد یې وکړو، اوښې تویونکي ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهل تکول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي، هغوی کې زه په جلال کې وینم او داسې وینم چې نورو ځایونو نه هم ورو ورو خلک به دوی سره ملګرتیا وکړي. او بل طرف ته دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې سیاسي ګوند خصوصا د پښتنو ملیګرا ګوندونو کې هم یو اتفاق لیدل کېږي په دې مسله باندې، ټول د خپل ګوندي اختلافاتو د پاسه یو بل ته لاس ورکوي. نو دا پروتست چې دا به پراختیا به وي او خلاص به نه شي، پاکستان حکومت به ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي.
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو مخکښو غړو د نیول کېدو په باب یې څرګندونې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. د خوست والي وی په صبروي ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیګ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. د پاکستان پولیسو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د برما او د پوز لخوا په وژن کې ډول د ځواک کارول وغندل. په انډونیزیا کې دوه ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې چپیان کړل او کاسوو ته د کووید 19 ضد واکسین لومړی بستې ورسېدې.
دا ژوند رنگونه نوم دې څه دی؟ څه کار کوې؟
زما نوم فرید الله دی، زه شاګرد یم.
چیرته؟
بل د کابل کې.
یعنی ښوونځی وای؟
او
څوم صرف کې؟
نه هم کې، لسم ته لاړم.
څوم نمره یې خپل په ښوونځي کې؟
اوس خو زه پنځمه نمره یم او کورسو کې اولی.
ولې په ښوونځي کې پنځمې؟
هلته ډېر تکړه تکړه شاګردان دي.
یعنی کله اول نمره شوی تر اوسه؟
او مکتب کې اول نمره شوی.
ته چې ښوونځي ته ځې که نه، کله چې ورځې موډ دې څه ډول وي؟ یعنی خوښېږي دې د ښوونځي سره دې زړه لګي که نه؟
مخکې مې نه خوښېده، اوس مې خوښېږي.
اوس دې ولې خوښېږي؟
اوس پوه شوم تعلیم ګټه لري.
کوم مضامین دې ډېر خوښېږي؟ یعنی په ښوونځي کې چې طب کې تکړه هم یې.
انګلیش او کیمیا.
کیمیا او انګلیش ولې؟
هغه د ډاکټرۍ سره لږ نږدې هغه دي. او مخکې منه خوګل اوس مخواکیږي د ډاکټری بارکه
معنا ته غواړي ډاکټر شي
او
څومره تیاری لري د دې لپاره چې نه ته د خپل خوخي پوانځي ته به ور کامیاب شې نه لدا وسه کار کوي کنه وای چې به د کله دولسم ټولګي ته لاړم نو هغه وخت کې به بیا یو څه وکم
نه اوس اراده ورته کوم هر شی اوس ځان تکړه کوم
په خوانځي کې نه کله چې په صنف کې په خپل په کومه څوکۍ کې نه څومره متوجه درسونه ته
زه صد په صد متوجه یم مخکې اوله څوکۍ کې ناسې ما درس ته ډېر متوجه
استادان مو خراب یا در سره کوي یعنی درس په هډول در کوي کنه وسم لخت دی وهل دی
نه خراب یا سره کوي او
یعنی درس په هډول ور کوي
لو هډول را کوي
خوشاله نو
او خوشاله
مننه خوشاله اوسه
خیر اسمنه